Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو ښه او آرامه ورځ به مو پیل کړې وي. ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نښتو او جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. په ترڅ کې د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلیب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 10 تنه ملکیان وژلي دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړه خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګذرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ګذرګاه نور پرون مازدیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. دوی پر ګذرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د طالبانو مورچلې ولسي پاسونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتېدلې. ښاغلي نازیه زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخت خو د شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ګذرګاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندز ولایت په هوایي حملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 500 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. د فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار مایمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډېره برخه لس باندې دوو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله من دی چې لوبه به وګټي.
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته 4 ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلیب ولایت کې په یو هوایي حمله کې 10 تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا خار کې د تیر شپې په هوایي حمله کې یو روختون او یو نان وای په نخښ ول. دوی وای چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وای الوتکو په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې، خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفری پرون ویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یو وروستی سنګر بلل کیږي، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وستدي ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. ل ازادي راډیو نه خبرونه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوږی. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسول لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي ان هوک پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وتول چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on
د وی مکتوب میاشت مخکې اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي وسته دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوی بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو لزیاتیدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پروند کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 100 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2900 وخته دی. د بلې خوا د چین په طبي ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وس د چین ټول اصلي ټاټوبي ته سرایت کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د کابل او څو نورو ښارونو د هوا وضعیت د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګرید له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی دی. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 6، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.0، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.2، او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8.6.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل وو. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د 300 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه دراتونکو ونې په پایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې په بمباردیر E-11A الوتکې د تیرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې 1 کې راوغورځېد او پکې ووژل شو. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ډیر اسمل خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی دی. پر دې موضوع باندې د پښتون ژغورنې له یوې مخکښې فعالې ګلالۍ اسماعیل سره مرکه لرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور رپورټونه به هم در سره شریکو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې چې د اسرایلو صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره په مسکو کې کتلی او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه بحث ورسره کړی. لویدیزو رسپانو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه د راتلونکې اونۍ په پیل کې اعلان کړي. د دې کمیسون د استنافي شکایتونو د تصنیف پروسه تېره اونۍ پیل کړې وه. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ کوي چې خپلې پریکړې په بې پرې ډول او د اسنادو او شواهدو په رڼا کې وکړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رای دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریباً څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوی دي، د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او انشاءالله در رواني اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه په ورځ به د دې څلورو کټګوریو او همدارس د 300,000 لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 29 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه وررسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تېره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ پر کاربن لاندې را نشي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړۍ او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
نړیوال اخبارونه
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړي چې الوتکه یې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د دې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. دا رپورټ نور جزئیات فریباز ظاهر راکوي.
د امریکا پوځ پرون وویل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکایي الوتکې دوه وژل شوي افسران، شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کی ووس او دېرش کلن تورن راین اس فانیوف دی. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې د امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزي زیاته کړې دوی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغې الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خراب والی وو. د الوتکه تر لویدو وروسته نړیوالو رسنیو په بېلابېلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریز جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله. خو د دې بمباردیر ای یولس ای ډول الوتکې چې په کاناډا کې جوړه سوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند د یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګري او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو ای یولس ای ډول الوتکو څخه وه چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله بالوا. د اطلاعاتو دا سیستم چې $2 میلیون ارزش لري کولی سي د ځمکني او هوایي ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولی سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې ای یولس ای ډول الوتکه یوه داسې مهمه شتمني ده چې کولی سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قوماندې او کنټرول چارې مدیریت کړي او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکی چارو او هم څارونکو دنده ترسره کړي. ابو لافیا زیاته کړه دا الوتکه په څه باندې 4000 فوټ ارتفاع کې الوتلای سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسی کولای چې د غیر ارتفاع ته ورسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمدا چې لوی دي رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولستانګ زیورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو له منګولو د څه باندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یوه مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه شنبه د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوشې شول. د بادغیس د والي ویاند نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د ډیموکراسۍ او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنونکي بل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي وړتیا او ساده ښه شوې ده. بل روګیو ویلي داسې عملیات په تیرو دریو څلورو کلونو کې نه و شوي. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولی. بل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګری ډلې لا هم افغان او بهرني عسکر له لویو ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنون کې خبرونې لیکلي لا وختي ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي. د شنون کې خبرونې د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا د یوې پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټي ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله وه او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروستیو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالۍ دندې مخته وړې دي. دیفنس وان د انفورسایمر په حواله لیکلي چې له افغانستانه د امریکا یو د میوتل به هغه لاستراوړنې له خطر سره مخ کړي چې له 2001 کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوي. انفورسایمر ویلي د یوې ډیپلوماټي په توګه پوهیږي چې له افغانستانه وتل د جګړې د پای ته رسولو سمه لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتګ ته ضرورت پېښ نه شي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي له دې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین یې په خپله جګړه مخته وړي، په افغانستان کې د امریکا ختمیدونکو جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې له دې ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخوانی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکاریو په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی له طالبانو سره په وقفه شکل د سولې خبرې مخته وړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه وروسته وار د جنوري په شلمه په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه و چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالي اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې لمرستیال سبحان مصباح سره زموږ په راتلونکي خبرونه کې مرکه اورېدلی شي. په دې خبرونه کې د وخت د کمی له کبله نشو خبرولی. په دې خبرونه کې یوه بله مرکه درسره خبرو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ډېر اسمل خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی دی. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوي او د حکومت پر ضد د خلکو د پارولو په تور نیول شوی. هغه څه چې د پښتون ژغورنې مشران یې ردوي. خو د نړۍ په څه باندې شلو هیوادونو کې د ده د خوشې کول کېدو لپاره لاریونونه او مظاهرې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو یو شمېر نورو ډلو له پاکستان غوښتي چې پښتین دې له بنده خوشې کړي. احمد شیبر د دې غورځنګ له مخکښې فعالې ګلالۍ اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې اغلې اسماعیل د پښتین د نیولو په اړه وویل.
دا منظور پښتین نیول چې کوم دین تا ماته په ټولو پښتنو ته په لر اور بار کې چې کوم پښتانه میشته دی غیږه دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږه د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو ژوند تاسو حقوق او تاسو مبارزه زموږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټول دنیا کې پښتانه دی غیږه یو پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږه غواړو نو مونږه څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه دا دسي منظور پښتین به ستاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه؟
د پاکستان حکومت به مجبور کیږي چې منظور پښتین تا خوش کړي ځکه چې په ټوله دنیا کې د منظور پښتین د گرفتاری خلاف مظاهره روان دي. پاکستان کې، افغانستان کې، امریکا، یورپ، کینیډا، هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه مشته دي الته مظاهره روان دي. ډیر غټ تعداد کې د منظور پښتین جیل سره لو سره پښتون تاسو موومنت یو ځل بیا ډیر زیات متحرک شو، یو ځل بیا ډیر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډیر دغه سر ځکه خلک ډیر ادر دیدل نو پښتانه هر ځای کې رایو ځای شو دوباره ورغه پاتې دل دي. نه دی به مجبور کیږي مده منظور پښتین ډیر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي ځکه چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان سره ارتباط لري. د خستون زبر تاسو څنګه حل کوي؟
افغانستان کې پښتانه زمونږ لپاره اونګريږي نو هم پاکستان زمونږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو له د بهر ملکونو ایجنسیانه مدد کوي، تاسو له د انډیا ایجنسی را مدد کوي، تاسو له د امریکای ایجنسیانه سی ای مدد کوي یا د اسرائیل له درنه مدد راځي نو دا خو اسی د پاکستان یو ستراتیژي دی، یو طریقه کار دی چې زمونږ لپاره کم خلک عالمی کته باندې دریږي هغه زمونږ لپاره اون نه دریږي. دا خبره به زه کوم چې ګورې کله هم د انساني حقوق مسله راشي د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه، هغه عالمی مسله دا د یو ملک ډومېسټک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي ولې به بیا اقوام متحده وجود لري؟ ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو، دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره؟ ولې به یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس وو؟ دا ملکونه، دا ریاستونه یو بل ته جواب دی دي، د یو بل سره تړلي شوي دي. اوس ګلوبلایزډ ورلد دا ګلوبلایزډ ورلد کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهره نه کیږي، په دغه کې پاکستان کې د برما، د فلسطین، د سیریا لپاره مظاهره کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو به د کې پښتنو ته وایي چې تاسو به کشمیر لپاره ودرېږي خبره به کوي، فلسطین لپاره به خبره کوي، خو پښتنو ته وایي چې نه، تاسو پښتانه یو بل لپاره خبره نشي کولی.
ګلالی اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښه فعاله وه چې د دې غورزنګ په اهدافو او همدارنګه د دې غورزنګ د مشرانو سره یې د پاکستانی چارواکو د چلند په اړه څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ د رپورټونو په برخه کې یو بل رپورټ ته راځو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلی او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه ورسره بحث کړی. په اړه یې د احمد تکل رپورټ اورو.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د جنوري په 10مه له واشنگتن څخه د راستنېدو پر مهال په مسکو کې دمه وکړه او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر نوی پلان خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ لپاره خپل پلان چې ډیر وخت یې ونیو په واشنگتن کې له نتنیاهو سره شریک کړ. نتنیاهو دا پلان ډیر وستایه خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر وړاندې سوړ او فلسطینی مشرانو او نورو قهرجن غبرګون څرګند کړ. نتنیاهو پوتین ته وویل د غوښتل د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوي پلان په اړه د روسیې د ولسمشر نظر واوري. هغه پوتین ته په خطاب کې وویل تاسو لومړنی رهبر یاست چې زه د پیړۍ د معاملې لپاره واشنگتن ته له سفر وروسته خبرې ورسره کوم او زیاته کړه یو نوی او حتی بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. نتنیاهو څرګنده کړه چې مسکو ته د سفر د اسرایلو او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا نښه ده. د ترامپ نوی پلان په لویدیځه غاړه کې پر اسرایلی میشت ځایونو او په اردن کې د ګولان پر لوړو د اسرایلو د ولکې اجازه ورکوي او همداراز بیت المقدس د اسرایلو د نوې شل کېدونکې پلازمینې په توګه اعلانوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا په نوې طرحه کې د یو خپلواک فلسطین چې پلازمینه به یې د ختیځ بیت المقدس ځینې برخې وي یادونه هم شوې ده، خو پر فلسطینیانو یې له هغه مخکې یو لړ شرطونه ایښي دي. د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس سمدستي له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل چې دا طرحه د اسرایلو په پلوي جوړه شوې او زیاته یې کړه چې دای له بې پرې منځګړو سره د سولې د خبرو دوام غوره ګڼي. فلسطینی مشران وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ پالیسۍ د اسرایلو په خوا دي. د دوی په وینا واشنگتن د منځني ختیځ په اوږد کړکیچ کې بې پرې لوبغاړی نه دی.
افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګذرګای نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و آزاده شوه. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا ولسوالي پرون له یوې درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه نیولې. په شمال ختیځ کې د پامیر کلی اردو په کندز ولایت کې د هوایي حملو په ترڅ کې د طالبانو د درې سرګروپانو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. رپورټونه وایي چې د سوریې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په هوایي بمبارۍ کې 10 تنه ملکي وګړي وژلي. او اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي یو بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
سلام ستانم سره
محب الله.
محب الله گردش خار کی څه کار کوي؟
دغه پپړ خرڅوم.
څومره وخت کیږي دغه پپړ خرڅوي؟
دغه سلو پزه ورځ کیږي چې کار وکړي.
کاروبار دې څنګه دی؟ ورځ څومره خرڅوي؟
خدای سيده فل سلف راکې
تقریبا تاسو څومره د ورځې پیسې لاسته وړئ؟ دغه په پړنه
دغه په پړنه 500 افغانۍ سل افغانۍ یو ورځ تخینه کیږي.
او کور کې څومره کسانې څورونه یې؟
سلور.
دغه په پړ چې تاسو مثلا خرڅوي دغه د کور مصارف تاسو مثلا زده کړې کوي دغه پر کې؟
و یو ورځ پر کې یو ورځ نه پر کې نه.
کورونا مو په کرایه دي که خپل مدي؟
خپل مدي.
ښاډیر ښه. یو بل پښتنه کوم دغه په پړ لکم ځای راوړی بیا څنګه پخې د چل دي څنګه زده کړ؟
د کان راوړو.
تیار پخې شوی راوړی؟
نه خپل پخو.
څومره وخت کې پخېږي؟
یو ساعت پخې نه اچوم به بیرته پخې کی.
چا درته وښودل دغه هنر؟ چا در زده کړ؟
پلار مې.
پلار دې چې څه کار کوي چیرته وي؟
آشپز دی.
زده کړم کوي؟
او
څوم سمفي
نه هم.
آفرین یعنی کاروبار هم کوي زده کړې هم کوي کوچنۍ ورونه دې هم زده کړې کوي هغوی څوم ټولګي کې دي
یو پنځم ټولګي کې دی
بالاخره چې زده کړو نه فارغ شي بیا به کوم زده کړې کوي څه غواړي چې جوړ شي ډاکټر غواړي انجینر غواړي که کوم بل کومه هیله لري څه غواړي
ډاکټر
ډاکټر ډېر ښه خوشحاله اوسه ډېره مننه